د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبریم السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي رادیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په خبري برخه کې به پر سوریې د امریکا د بری جزئیات تر سره شریک کړو. پر دې حمله روسیې عکس العمل څرګند کړی دی. تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بنن د سنگاپور په ملي پانتون کې وینا وکړه. د بشري مرستو د هماهنګۍ لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي مرستیال په ننګرهار کې د پاکستان د بیرته ستنو شویو افغانانو د جرأت ستاینه وکړه. او د روسیې خبري اژانسونه د کرملین په حواله وایي چې ولسمشر پوتین پر سوریا د امریکا د مزایلو حمله د یو هیواد د خاورې پر بشپړتیا حمله او پر نړیوالو قوانینو تیری ګڼي. ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور په ملي پوهنتون کې وینا کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په سنگاپور کې دی. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی به سنگاپور ته په دې سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر صدر اعظم یو شمېر لویو سوداګرو او پانګوالو او د هغه هیواد د مسکن او پراختیا ادارې له چارواکو سره وغږیږي او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. ولسمشر غنی به د سنگاپور له صدر اعظم سره د دوه اړخیزو همکاریو دونه هم لاسلیک کړي. او د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې سنگاپور د نورو مسایلو ترڅنګ لیداري فساد سره د بریالي مبارزې په خاطر د افغانستان لپاره یو شو مثال ګرځیدلای شي.
سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري. همدارنګه د تخنیک او په تخنیکي زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره په مهیا کېدلی شي.
د لری ختیځ څو هیوادونو او استرالیا ته د جمهور رئیس غنی د سفر وروستۍ برخه ده. د بشری مرستو د هماهنګۍ لپاره د افغان په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ځنګړي استازي مرستیال توبي لینزر په ننګرهار کې هغه کورنۍ وکتي چې له پاکستان راستنې شوې دي. هغه پرون په ننګرهار کې له دوه کسانو سره چې له پاکستان راستنې شوې دي په کتنه کې وویل چې بیرته ستنو شو افغانانو ته د تعلیمي مرکزونو او سرپنا جوړولو لپاره د افغانستان له حکومت سره همکاري کوي. توبي لینزر وویل هغه افغانان چې بیرته ستنې شوي باید دا وګوري چې افغانستان د فرصتونو ځای دی.
And they took the very difficult decision to leave Pakistan. It was difficult for him to continue working.
De karwal lo para da tasmim dir sakht to che Pakistan prig di aw hewa tarashi aw da hamor ta dir sakht aw che hal ta khpal jwan ta dawa mar kri. Bil akhira dui tasmim uni aw che khpal hewa tarashi aw khpal adi jwan la sar pel kri. Aw za dir ziyat ali walti alaram che pade barkha ke afghan charwa ko sara nigde na hamkari wakram tar so da dui mashuman wakawre shi che talim talar shi aw sarpana paida kri. Da haga muhim nan gawuni di che dui war sar makhamakh di mug bay dui ta dad war kru che Afghanistan na yawazi da
to help ensure that Afghanistan has not only a safer today but also a brighter.
له پاکستان د افغان کډوالو د دولتلبانه ستنیدو بهیر تیرونی بیا پیل سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان سی آر وایي چې په پېښور ته نږدې یو مرکز پرانیستی چې د ستنیدونکو افغانانو نمونه ثبت کړي او هر یو ته 400 امریکایي ډالر مرسته هم وکړي. د کندهار د ملي امنیت ریاست نن وویل چې اته تنه ترهګر یې نیولې دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست نن په یو خبر پاڼه کې د دغو کسانو نمونه هم خپره کړي او وایي چې د دغو کسانو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې تروریستي فعالیتونه کول. د خبر پاڼې په حواله نیول شوو کسانو به د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کولې، ماینونه یې شودل او پر افغان امنیتي ځواکونو یې وسلوال بریدونه کول. او نن په خوست کې د 12مو ټولګیو د لشتلجه 15000 فارغانو لپاره د کانکور د ازموینې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په خوست کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې په دغه ازموینه کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره په خوست کې سشکال دغه ازموینه د بایومټریک اسنادو پر اساس اخیستل کیږي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به وروسته په دې اړه نور جزئیات ترته وړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریه د عدلب ولایت په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي حمله په جواب کې چپړی د بشار الاسد پر حکومت ورچول سوی نن سهار وختي په سوریه کې یو هوایی اډه په کروز مزایل وویشته. دا په وروستیو شپږو کلونو کې چې په سوریه کې کورنۍ جنگ روان دی، اول وار دی چې د امریکا حکومت پر سوریه پر مستقیم ډول راکټي حمله کوي. او د امریکا د جمهور رئیس په توګه د کار له پیل راهیسې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی پوځي امر دی. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې نن له لندنه په خپل رپورټ کې ویلي چې د امریکا په دې حمله کې د بشار الاسد د رژیم څلور عسکر نن وژل سوي دي. تر حملې مخکې د روسیې ډیپلوماتانو امریکا ته خبرداری ورکړی و او ویلي و چې امریکا باید د داسې حملې د ټولو ممکنو منفي پایلو د مسؤلیت منلو ته تیاره سي. د ایران خبری آژانس اسنا د هغهیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی په حواله نن خبر ورکړ چې پر سوریه د امریکا د مزایلو حمله خطرناکه او ورانوونکې وه. اسنا خبری آژانس نن د قاسمی په حواله لیکلی ایران د کیمیاوي وسلو استعمال غندي، خو په عین وخت کې باور لري چې دا خبر د یو اړخیز اقدام لپاره د پلمې په توګه وکارول شي پر نړیوالو قوانینو تیری ورانوونکی او خطرناک کار دی. قاسمی ویلي تهران په شدت داسې یو اړخیز اقدام غندي او زیاته کړې ده چې دا کار په سوریه کې تروریستان پیاوړي کوي او په هغه هیواد او ټوله سیمه کې وضعیت ورسره پیچلی کیږي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړ کوونکو دی. تهران په سوریه کې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د بشار الاسد رژیم ته اقتصادي مرستې او پوځي کومکونه کړي دي. د روسیې خبری آژانسونه د کرملین په حواله وایي چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پر سوریه د امریکا د مزایلو حمله د یو هیواد د خاورې پر بشپړتیا حمله او پر نړیوالو قوانینو څرګند تیری ګڼلی دی. رپورټونو د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له خولې ویلي چې ولادیمیر پوتین په دې باور دی چې په سوریه کې د امریکا هر ډول پوځي اقدام به د روسیې او امریکا روابط لا خراب کړي، له تروریزم سره مبارزه به کمزوري کړي. د امریکا متحدو ایالاتو نن سهار د سوریه پر یوه هوایي اډه ګڼ شمېر کروز مزایل وروتوغول. د امریکا دا کار په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د هغې حملې په جواب کې شوی چې پړی د جمهور رئیس بشار الاسد پر رژیم وراچول شوې ده. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر سوریه د امریکا دا حمله نړیوالو قوانینو پر ټولو نورمونو او د یو مستقل هیواد د خاورې پر بشپړتیا تیری ګڼي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، د ورځې توده مسله راخلو. د امریکا پوځ نن سهار د سوریې د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د لسګونو توغندیو برید وکړ. روسیا او ایران د حملې خندلي او د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دا حملې د امریکا د ملي ګټو لپاره ضروري وي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
متحده ایالاتو په سوریه کې پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو د حملو په جواب کې نن سهار وختي د سوریه د هوایي ځواکونو پر اډه د لسګونو کروز توغندیو برید وکړ. واشنگتن د رواني اونۍ په پیل کې د دې حملې پړه د سوریه پر حکومت اچولې وه. نننۍ حمله په تیرو شپږو کلونو کې چې د سوریه جګړه پیل شوې، د ولسمشر بشار اسد د حکومت په وړاندې د امریکا لومړنی مستقیم غبرګون او همداراز د ولسمشر په توګه د کار له پیل وروسته د ډونالډ ټرمپ لومړنی پوځي حکم دی. ښاغلی ټرمپ له حملې وروسته په یو تلویزیونی وینا کې د خپل نننۍ اقدام علت بیان کړ. نن شپه ما د سوریې پر هغې هوایي اډې د برید امر ورکړ چې د کیمیاوي وسلو حمله ترې شوې وه. د امریکا د ملي ګټو لپاره لازمه ده چې د مرګونو کیمیاوي وسلو د کارولو او خپراوي مخه ونیول شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې سوریه له ممنوع کیمیاوي وسلو کار اخلي او له دې سره د کیمیاوي وسلو د کنوانسیون په وړاندې خپل مسؤلیت تر پښو لاندې کوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتنې له پامه غورځوي. له دې حملې مخکې روسي ډیپلوماتانو امریکا ته د هر راز مشکوک اقدام په اړه خبرداری ورکړی و او ویلي و چې امریکا باید د خپل هر منفي اقدام مسؤلیت په غاړه واخلي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د منځني ختیځ په کړکیچ کې د امریکا د ښکېل کېدو پر ضد ویناوې کولې، خو د اپریل په 14مه نیټه د سوریې په خان شیخون خرګوټي کې په یوه حمله کې چې ویل کېږي د کیمیاوي ګاز په وسیله شوې د شپږتیا کسانو له وژل کېدو وروسته د ټرمپ په دریځ کې ناڅاپي بدلون راغی. له دې حملې وروسته ده وویل چې د وژل شویو ماشومانو د تصویرونو په لیدو سخت ځورېدلی او دا یې له ټولو معیارونو سرغړونه وبلله. ټرمپ خپل نننۍ وینا کې یو ځل بیا د حمله ل قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه.
On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad
د سه شنبه په ورځ د سوریې دیکتاتور بشار اسد پر بیګنا ملکی وګړو د هغې کیمیاوي ګاز په وسیله چې پر عصبي رشتو منفي اغیز کوي ویرونکې حمله وکړه. اسد بې وزلې انسانان ښځې او ماشومان زنده کړل، دوی په بیرحمۍ او په تدریجي مرګ ووژل شول. حتی په دې وحشیانه حمله کې ښکلي ماشومان په بیرحمۍ سره وژل شوي وو. خدای دې هیڅ ماشوم ته هم داسې وحشت نه ورښیي. په همدې حال کې روسیې او ایران د سوریې پر هوایي اډه نننۍ حمله غندلې. کرملن نن په یو بیان کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوریه کې د امریکا برید پر یو خپلواک هیواد تیری او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. روسی رسنیو د کرملن د ویان دیمیتری پیسکوف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي ولسمشر پوتین په دې باور دی چې پر سوریه د امریکا حمله به د امریکا او روسیې اړیکو او د تروریزم پر ضد د مبارزې هڅو ته زیان ورسوي. ایران هم د حمله غندلې ده. اسنا خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله لیکلی دی چې پر سوریه د امریکا لخوا د توغندیو حمله ورانونکې او خطرناکه پرېکړه وه. اسناد ښاغلی قاسمی له قوله لیکي چې وایي تهران د یو ورخیز اقدام په کلکه غندي او په دې باور دی چې دا کار به په سوریه کې تروریستان نور هم پیاوړي او وضعیت به نور هم پیچلی کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبي رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې آرزو زیارتواله دا انګیو په باره کې راته غږیږي.
انګی ل څلور بندو ته شل بندو پوری سرازی اغه شل بندو ته دوی متلونه ویل.
شاعر او لیکوال عباسین یوسف زای خپل شعرونه راوروي او د خپل شعرونو د پایل په اړه راته غږیږي.
ستا په خایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته، د دې خپل درد د تصویر جوړوم یاد ساته.
لنډه کایت که وخت نور مطالبه هم لرو پایل خبرونو کوو. همایون واد د تیرونه فرنګي خبرونه راوروي.
دا اوري د میاشتې په 14مه نیټه په ملي ګالري کې د انځورګرۍ په سرلنۍ نندارتون پرانستل شو. د باختر آژانس ته خبر له مخې په دې نندارتون کې د بامیانو د هنري مرکز د هنرمندانو شپېته مختلف آثار نندارې ته وړاندې شوي. د دغه نندارتون د پرانستلو په غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هنرمندانو د ودې او پرمختګ لپاره د دغه شان نندارتونونو جوړول ګټورو بلل او وی ویل هنرمندان باید د جنگ او شخړو افکار په هنري آثارو ونه پالي. په دې انځوریز نندارتون کې چې ډیری آثار یې په غوړ او آبي رنګ انځور شوي وو، هنرمندانو د خلکو ورځنی ژوند او ستونزې انځور کړې وې. د یونسکو سازمان فرهنګي برخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت همکاري کوي. د باختر آژانس د خبر له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د اوري د میاشتې په 15مه نیټه د یونسکو د فرهنګي برخې له رئیس سره وکتل او په ځینو فرهنګي برخو کې د دې سازمان د همکاریو غوښتنه وکړه. په دې کتنه کې د مسینک پروژې د بامیانو د مجسمي او تاریخي اثرو د سمپوزیم پاړه چې د اکتوبر په میاشت کې به د جاپان په توکیو ښار کې جوړیږي، د بامیانو د سیاحتي او تاریخي ساحو د ساتنې او ځینو نورو فرهنګي موضوعاتو پاړه خبرې وشوې. په دې کتنه کې د یونسکو د فرهنګي برخې رئیس ماسا نوري ناګاوکا د دغې موسسې د کارونو او پروګرامونو په اړه خبرې وکړې او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره یې د خپلو همکاریو د پراختیا ډاډ څرګند کړ. کتاب خار د شلو کتابونو مخکتنه وکړه. دغه کتابونه چې د بهرنیو او کورنیو عالمانو ژوندلیکونه پکې چاپ شوي په یو ځلې شل ټوکه چاپ شوي دي. دا کتاب خار مشر استاد نجیب منلی وایي دوی هڅه کوي په راتلونکي کې نور اتیا ټوکه کتابونه هم چاپ کړي او د دغو کتابونو د چاپ لړۍ سلو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د اوریده میاشتې په 10مه نیټه د نارنج ګل مشاعره د افغانستان د مختلفو ولایتونو د شاعرانو په ګډون ترسره شوه. د نارنج ګل مشاعره چې تر نورو مشره بلل کیږي، ډیری شاعران غواړي چې په دې ستره مشاعره کې د شعر ویلو وار ور ورسیږي او خپل شعر پرته له سانسور ولولي. بل نظر دا دی چې ځینې شعرونه داسې نه دي چې په داسې مشاعرو کې دي ولوستل شي. د سګنۍ مشاعرې آل په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د پنځمې په ورځ د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې ترسره شوه، چې د ختیځ میشتو شاعرانو سربیره ورته له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران، د ادب مینوال او سیاسي لوړپوړي چارواکي راغلي وو. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار ولی محمد غلام منګل په خپلو خبرو کې د نارنج ګل مشاعره او میله د هیواد په کچه تر ټولو ستره او پخوانی یاد کړه، چې په خبرې نورو ولایتونو کې دودیزو مشاعرو د همدې نارنج ګل مشاعرې
نارنج گل مشاعرہ دے ہواد پو کچا تر پھولو مصر مشاعرہ دا خنن دے نارنج گل وگنے تقریباً پو ٹھول ہواد خبری شوی دی چی پو خوز کے دے چنار مشاعرہ، پو پکتیا کے دے نکتر مشاعرہ، پو لگر کے دے سنزلی گل، کندہار کے دے انار گل، وردگو کے دے منی گل، چاریکارو کے یا پو پروان کے دے ارغوان مشاعرہ، ہلمند او کنڑ کے دے سندھنو مشاعرہ، او دے ہواد پو نور ولایتونو کے دیرے بیلے مشاعرے مروج شوی دی چھے ٹھولو دے مشاعرو دے نارنج گل مشاعرے سخا الہام اخیستے دے.
د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی را سوال شوی پیغام ولوست. د دې پیغام په یو څنډه کې له شاعرانو غوښتنه شوې وه چې په دا ډول مشاعرو کې دي داسې شعرونه له مینهوالو سره شریک کړل شي چې د ولس شعور را ژوندی او د هیواد زخمونه ټکور کړي.
شاعران به د خپل شعري قوت پر بنسټ د دغه زخمي هیواد زخمونو ته د ملهم پټې جوړې کړي او د یو نوی او هیله بخون کی سهار زیر باور کړي.
د مشاعرې زیاته برخه هغو شعرونو نیولې وه چې په هیواد کې روانو ناخوالو، جنگ جګړو او د ګاونډۍ هیوادونو ناسمو مداخلو په اړه نیوکې او ګیلې پکې شوې وې.
یو خوا د امن سولې چغې وایي، بل خوا بارودو امبارونه درومي، دګ د میزای لورا کټونو زمي، د داس لنډو قطارونه درومي، نوڅه د طالبو څه د مطلوب په نامه، سپینو جامو کې پړتور زړونه درومي، څوک په پختون څوک په تاجک ولوي، ورته نقشې یو پلانو نه درومي، پل سر د غټي نو په غمي، خو زما په سر کشمار سرونه درومي، نو هیر به مې نشي ګلال آشنا، خپل مسو تن وشته کوما، اے په ما ګران گاوند آشنا، اجازه را یو ګل کوما.
نه د کلي په خونځي کې جنکۍ شته، نه د ژرندې په وټي کې توتکۍ شته، نه هغه زلمی دی کلي کې اوس پاتې، نه په کلي کې د نجونو میرکۍ شته، نه واده کې څوک د چا سندرې وایي، نه په ناسته ډله څوک سلام کلام کړي، نه په غم کې څوک د چا سره شریک دی، هیڅوک نشته چې د سولې پیام عام کړي، نه حجره کې د رباب منګي بنډار شته، نه په کلي کې د چا د مینې یار شته، نه د کلي جنکۍ ګودر ته درومي، نه د شنې دیرې د منځ کلي چنار شته.
ځینو نورو شاعرانو بیا د نارنج ګل په بهانه لیکل شوو شعرونو کې د سولې او امن راوستو پیغام پور کړ.
امکانات د سپړلشته چې دلته راشي، شرط دا دی چې خاین پکې خاین شي، د ظالم لاسونه پرې شي، د مظلوم وخت کې شي وچی، چې قاتل دار ته روان شي، کاغذي اتلان ورک شي، اتلان دی اتلان، اتلان دی اتلان شي، بیا ضرور بس پرلی راشي او ضرور بس پرلی ګورو،
چې په وڼو وڼو پاپ کو د خونځي لور ته ځي، چې په وڼو وڼو پاپ کو د خونځي لور ته ځي، د دې کم کيو بچو بل خوینو ملنګ بوي، داس پین خوب یا نارنج بل پوینو ملام بوی داس پین خوب یا نارنج بل پوینو ملام بوی
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي سګنې مشاعره کې د تیرو کلونو په پرتله ګډونوال زیات و او مهمه ځانګړنه دا وه چې لوړ پوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. دی وایي په سګنې مشاعره کې شاعرانو د ادب مظاهره وکړه او ټول شعرونه د هیواد پر ملي ګټو څرخېدل. د ویلو دا چې له سبا نه 50 کلونو راهیسې هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي چې د دې مشاعرې څخه په الهام په نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغو سیمو د موسمي ګلونو په نوم ترسره کیږي چې په کندهار کې د انارګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په لوګر کې د سنځل ګل، په خوست کې چنار، پکتیا کې نختر، په کندوز کې د ریدي ګل، په مزار کې د ګل سرخ او په کونړ کې بیا د کونړ سیند په نومونو مشاعرې د یادولو وړ دي.
ازادي رادیوي مجله آزادی رادیو څخه اوري.
ارزو زیارت والا د کوټه شمال ختیځ لور ته د ساړه زیارت سیمه اوسیدونکو ده. تر اوسه د شیرونو دوه ټولګي خبرې شوې دي او په دې ورستو کې د بلوچستان پانتون لخوا تانګي په نامه په یو فوکلوري ژانر باندې څېړنه کړې او له بیلابیلو سیمو یې شاوخوا 300 انګي راټولې کړې دي. ارزو وایي د انګي په شمول نور هم ډیر فوکلوري آثار په ولس کې خواره واره دي او د خاري اغیز له امله له بده مرغه مخ په ورکېدو دي. د کوټي پښتو اکاډمي باید د راټولولو لپاره کار وکړي. لارزو زیارتوالي سره زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ارزو انګیز موږ د پښتو د فولکلوري شاعري یو صنف دی. تاسو پر انګی باندې څېړنه کړې ده که د انګی د تاریخ په اړه راته ووایاست چې آیا دا معلومه سوې ده چې انګی د زموږ په دغو سیمو کې له کله راپیل شوې دي؟
لکه څنګه چې ټپه، کاکړۍ، غاړي څو تاریخ لري، له کومه وخته چې پښتانه لکه آریان قوم آر کښتو کروندې او دا کار شروع کړی و چې څو زره کاله له مخه، نو موږ دا وایو چې دغه انګی هم د هغه وخت څخه د ټپی اور د کاکړی غاړی قدر تاریخ لري.
درته چې د انګی زموږ په دغه جنوبي پښتونخوا کې په کوم کوم سیمو کې ویل کیږي او آیا انګی نور نمونه هم لري کیا یوازې د انګی په نامه باندې مشهور دي؟
انګی دا وخت چې دی د سوهیلی پښتونخوا په 50 ضلعو کې لکه اغل اورلای، بورای، جوب، کلاسفلا، بادینای، مسخیل، هرنای، زیارت او چوتیر دا مځکو کې چې دی درواج لري. له نورو علاقو پښتني سیمو کې به هم شاید چې وخت وي او د ګلوبلایزیشن اثراتو په وجه، د میډیا په وجه او د شاعري مطلب ترقی چې کوم څو خلکو مطلب ترقی خوځودی ته نه وایم چې خپل رواج د سړي لمن ځي، دا خو بدبختي وي. د دوه له وجه زخه چې دی یو خو زموږ پښتو سرکاري ژبه نه ده، نو د نورو ژبو د اثرات په وجه چې دی د لمن ځتللګي دي. په دوه څو سیمو کې غریز علاقو کې دا ته اوسه پوری هم سته الترواج دي. په مختلفو ځایو کې او تخپل مختلف نمونه ورکړي دي. اوس بوري په سیمه کې ودی ته انګي ویل کېږي، خو بیا برته ځای په ځای بیا ما په کلو په علاقو کې متلونه هم ورته وی او چغیان هم ورته وی. نیمای خلک بیا ورته ټپی وی، د زیارت د سیمې خلک او د هرنای چوتیر شاوخوا خلک سریتی یا هو ورته وی.
درته چې د انګي جوړښت څه ډول دی، یعنی شعري صنف دا چې دا کوم د شعر اصناف ته جوړښت څنګه دی؟ دا سیو انګي کتا سره تو وایست
انګي چې دا هغه هم دا کې جوړی سیدی لسلور دی واخه تر شل بند پوری انګی راځي او په دې کې ډیر شاعرانو شاعرانی هم کړګی دي، غزل کې لیکلګی دي او نظمونه په کې لیکلګی دي. په دې کې نظمیه شاعری هم ډیر شاعرانو سیدی د انګی په ترس کې کړی دي. انګی لسلور بند ته شل بند پوری چې راځي هغه شل بند ته دوی متلونه ویل. زبې و انګی دا تر درته یو اندغه پس منظر هم درته بیان کوم چې و ناوکی په موږ پښتنو کې دا رواج دي. موږ د څه رواجونه دارین کوم غترو سره پوری په مشکې ځوندې دي چې و ناو کې ته هغه چې ودی په داسې ته ګل ټکرای ور پر سر کوي او بیا هغه دغه مطلب دا دی سرسایه پړونی چې د دې د ورور د سایه چې د دې پر سر باندې تر هر وخت چې دا ځوندې ده دادا او بیا په دایو پښه باندې چوټه یا موچانه چورتوي دا ور پښه کوي او په داسې سر سینس ګور باسي. نو کوم وخت چې دا ورور ناو ویل وراله ناو کې دا چوټه ور پښه کوي نو شې جیم ډیری ناس دي دا کپې ورتوي دا غا تنګ ده. دا په دې وخت کې ودته لکه کیسه په غور چور کوي او دغه فریاد چې دا ورته کوي دا ورته وی فلانه یو وارکا کده وار کجی، فلانه یو وارکا کده وار کجی، کپی غایتی نه په پښو کجی، تل هيا غایې ویرجه چې بل شپې را باندې کجی شپم پر مرسته چې به کومه زتر ظالمه ځان رسومه یعنی ته لدی ورجه چې دنی د خور پاتې پر ما بل شپه وسی ته ما زغر زغر د کپې مر پښو کو دا تنگه ده او زب تا غ زای ځان رسوم ظالم دا مطلب خپل خاون ته وی چې تا خو نو زور کلم اوس مل کور شړی او تازی لمه پر جوړوه زبل شپه پر تا نه کوم شپه م د پمړو وسی خو ستا په کور نه کوم
تا د دې خپل چړنې په وخت کې د غزموش سیمو ته سفرونه هم وکړل آیا له خپل لمرمنو سره دم خبرې مرکه کړې دي او انګیز راټولې کړې دي کنه
ما یو دو دو نیم درې سوه قدر انګی راټولې کړې ما سفرونه وکړل ما شپې وکړې مختلف ځایو لولاړم چیرې چیرې چې انګی یادې سیوګې وې چیرې چیرې چې ډېر ډېر غریزه لري سیمې وې چې ما دا کوشش کاوه چې زه ډېرې پخوانۍ انګی راټولې کړم چې ماتې انګی هم ورته ویل کېدلې نو ما په ډېر مرمنو بله ما سره تعاون کړی دی ولې زما چې د ریسرچ کوم طریقه کار و زه د هغه خلکو د هغه کلي د یو معاون په دغه باندې تللم په واسطه باندې به ورتللم بیا دوی له ما سره ډېره همکاري کوله له ما سره ډېره مرسته کوله او ګردو زنانو چې و ما ته خپل د انګۍ پس منظرونه هم په خپلو خولو را وښول چې زما د دې انګۍ دا پس منظر دی دا ما په دا باندې ویل کېد
ښکاره خبره ده دغه انګۍ چې به مېرمنو ویلې په کلیوالو سیمو کې هلته د خلکو تعلیم نه و نو ښځو به د خپل ژوند یا د خپل مظلومیت اظهار به د انګیو په وسیله کوه خو اوس چې څومره خلک باسواده کېږي تعلیم یافته کېږي دغه انګۍ په وار وار کمیږي آیا دغه انګۍ اوس هم په ودونو کې ښځې وایي که نه اوس په کمېدو دي
په غریزه سیمه کې او دا کوم ځایونه چې ما تا ته در یاد کړل څلور ضلع کې دا رواج دی اول که چیرې دا انګۍ له ظلمه له وجه ویل کېدله چې دا یو عمل چې کږي او مسلسل کږي دغه بیا ردي عمل وي نو دا منځ له هم دغه ردي عمل په تور باندې سیده راغلګي ده چې پر ښځو به ظلمونه ډېر کېدل یا بې وزاړه ته ورکولې یا بې وګټ ته ورکولې یا به کم عمره کې ودېدی یا بې کور د شی نه ورکوي ولور نه ورکوي یا بیا دوی ذهنونه دا ته را جوړ کړي وو چې دوی به په خپلو خپلوانو کې ودونه کول چې بې له کامه وایستله له بې له کامو قبیلې وایستله نو هغه نجلۍ به هم بیا ډېر فریاد کاوه اوس چې دی هغه شیان چې دی په دې خوا کې په ښاریز علاقه کې پاته نه دي خو په غرو کې اوس هم دا هغه ته را رواج دي لکه څنګه پخوا وي
تا وویل چې په دغه انګیو کې ښځې اکثره د خپل مظلومیت اظهار کوي چې یا په بدۍ کې ورکړل شوي یا زاړه سړي ته داسې یو انګۍ شته در سره که چیرې یو انګۍ وي چې په هغې کې ښځې دغسې یو اظهار کړی چې هغه راته ووایست
دا انګۍ چې ده پر دې باندې د ولور په باب باندې چې پر دې باندې پلار خپل پیسې پرې اخیستي دي او بیا په دې باندې بل واده کړی دی دغه انګۍ دا پس منظر دی بابک اخیستي شنه بنډلونه بابک اخیستي شنه بنډلونه د بل واده دی ویني خوبونه زه یم روانه خالي لاسونه نه مکالیسته نه مګوټونه ټکرای د بل دی د بل پینونه وړم تر قیامته بې زه په غورونه تر ودغلی شه زما زر مرګونه سړی غوي خو خپل کفنونه بابکه مده خیزه ارمان خرڅه د کم لکه حیوان په غور درا کې پردی جهان تا پر نوټو راوړی ایمان
درته وایي چې په دې انګیو کې خصوصا ابوالخیر ځلان صاحب په خپل یو کتاب کې ډېرې انګۍ راټولې کړې دي چې انګۍ د نیمې نړۍ فریاد نومېږي په دې کتاب کې ده تر ډېره دا ټینګار کړی دی چې پښتانه په دې یوویشتمه پېړۍ کې هم لوڼې په زیاتو ولورونو ورکوي په بدل یې ورکوي او په بدیو کې ورکوي چې اسلام هم د دې اجازه نه ورکوي ته چې په دې سیمه وګرځېدې آیا دا دودونه اوس هم ژوندي دي او خلک لا دې ته تیار نه دي چې خپل دغه دودونه پرېږدي
ډېر ځایونه دا ته راځي چې هغه کې بدلون راغلی هغه وجه دا ده چې تعلیم رالی تعلیم چې دی هغه ورونا ده هغه د انسان ذهن چې دی هغه خلاصوي چې کوم ځایو کې اوس هم تعلیم نسته خلک هغه خپل پخواني رواجونه چې دی هغه ته راټینګ نیولي دي او نه پرېږدي ولې په دې نه پرېږدي چې دوی په غور له په غوره څخه دوی بد وړي چې دا خلک به څه وي یا بل به څه وي ها به څه وي دوی دا ته ګوري نه چې آیا موږ به چې تر کومه پورې موږ دغه خپل ناوړه رواجونه ناوړه دودونه یله نه کړو موږ په مخه تګ نه شو کولی دنیا کوم ځای له ورسېدله موږ لا اوس هم په هغه یو څو ټکو کې بله را ګرځو
درته وایي دغه انګۍ هلته په دې سیمو کې ښځې په کوم وخت کې وایي یعنې د واده په ورځ باندې چې ناوې وره راغلي دا وړي په دې وخت کې وایي که په څه وخت کې وایي او په څه شکل یې وایي دا یوازې وایي په ترنم کې وایي څنګه یې وایي
انګۍ چې دا ناوې چې څه وخت یوه نجلۍ ورکړي په دوی کې دا رواج دی نو هغه له هغې ورځې څخه خپل ځان د پلار په کور په مېلمنه حسابوي او داسې بیا دې ته هره خبر چې ده دې ته ډېر افسوس په هره خبر کې درېږي که څه لاغه سر په کور کې دغه وسینو دا وی چې لمه سر دا بد روان دي دا بد را سر کوي ولې دا په دا کور کې ځان په ملمنه حسابې ډېر زړتي نری وي نو لاغه وخت دا لګي شروع د خپل انګي چې دی دا جوړي ولې ودی ته دا ورځ ګوري چې دا په باغه ورځ باندې دا انګي د واده په ورځ باندې وی نو په کور کې کښور سره سوي دا په شو بیانې کبد سر سوي دا په بد بیانې کایګری ځای ور کړګي دا غغم وی کچیر په ولور په ډېر ولور ور کړګي او بیا هغه پیسې سي خړلګي کور مورنی ور کړی نو دا هغه وی بل پښتنو نجون خپل زینونه دا رنګ جوړ کړی چې دوی په خپل خپلوانو کې ودیږي نو دا چې دا ترای چې لکام لکبلی او باسي بیا دا پر تربرو باندې انګي کوي هغه ته په غورونه وی او پلار ته واکات په غور وی چې تیسي وز مطلب علاقه د باندې وستم نو دا لاغي ورځ لګي دا انګي جوړي بیا دا واده پورز باندې یو ماحول ورته جوړ سي دا رنګ چې دا کلی شې جم راسي هغه د دې شي تاواداري چې آیا دا نوګي بچوي کوم انګي به وی سبقي او پدې کې نور هم دا سي ډیر ارمانجيني وی چې هغه هم په دغه ورځ د خپل زړه د خپل دغه اظهار سي د خپل غم د دې د واده پورز کوي هغه هم بیا انګي وی یوازې ناوي هم انګي نه وی پر ناوي باندې سراجي داغه خوندکياني کداغه خپلواني کغه نور یو څوک شې وی هغه هم په دغه ورځ راسي خپل وی و انګي وی کله چې ناوګي انګي وی ودی ته یو شش شسته تخت برابر کی دراړو پر تخت کښینی یا د ګل ټکرای چې کوم یا غرور پر سر کی او بیا د شاو خوشی دی ګری سره راټول سی دا ور تکښینی او دلته دا د اپه انګي پیل کی ور د واره د خلی سه دو درې غټ غټ आवाजونه هاي هاي دارنګ راو باسي بیا غ خپل انګي وی او دا انګي وی وی په دما باندې کې بیا د زړی 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 او په دا زړه زړه کی بیا برته بیا هاي هاي غ आवाजونه باسي بیا برته غ خپل انګي په پوری کی د دې حال کوچی جی بار بار شربت په دې د دارنګ ماحول چې پدای کی ډیر شج زاړی ور سره او ما دا سیم یو واده کې ویل دل چې واده یو شناو کې د انګي ویل هلته ویو دوی شج به او شهم سولې دا تر ماحول جوړو خپل ته بیا د کور خلق سړی او چې کوم وو هغه دا ګر سره په دې کې چورت نه وای موږ وی کدوی د انګي وی دغله وجه وی چې څوک بزما فریاد ووري او غژب پرونی سی او دغه وو کې خواغه سينو هغه سينو هغه خپل کارونه کول بس دې خپل رواج خپل رسم خپل دغه پرکول
ته پوهېږي چې په دې زموږ په کلیوالو سیمو کې چې ښځې د ژوند په چارو کې شامل نه دي او نارینه له دوی سره په یوه کار کې هم سلا نه کوي خو بل لور ته انګۍ له ښځو سره سته چې دوی په ودونو کې دوی د خپل مظلومیت اظهار د دغو انګیو په ذریعه کوي او په دې انګۍ کې دوی تر ډېره پر خپلو نږدې خپلوانو پر ورور پر پلار پر تربرونو ډېر کلک تنقید کوي آیا دغه نارینه چې دغه انګۍ واوري نو دوی خو بیا په بل واده کې یا په خپل شوزو دا بندیز نه لګی چې دا څنګه دوی باید ونه وای
یا دا شنه ده ما په خپل علاقه کې په زیارت کې دا تر او ودونه او دا تر زایت ما انګیره ټولول ما در سرچ کاو هغه ټی ما دا شزی مول دي چې هغه مشته دا ویل چې مشت خپل د اکازو انګیره جوړ کړی وي ستبه د خام خد از ما انګی په واده کې وي بل ول مال په خپل رو رنګي جوړ کړی و هغه ما ته ویل چې دا ما انګی به ته په واده کې وي مطلب دا چې دا هغه زای سړی هم انګی وي انګی جوړی خودی وي نه په دغه نه وي نو وي خپل د دوی هم یو زړه کې یو شوی هغه راځي د دوی په خوله باندې هغه بیا دوی په انګۍ کې د ناوی په ذریعه باندې هغه اظهار کوي مطلب انګۍ یو فریاد یو چیغه ده چې دا د دوی له خولې وځي نو دا د سړوی سرم د تر مسلې وي چې هغه خو ټپه کولای سي شعر لیکلای سي دغه کولای سي انګۍ دوی خوشاله که دوی نه خوشاله پر دې به د وخت بندیز لګېدل
دغه ولسی شاعري چې تر دې کتابي شاعري زورور ده یو سبب دام ګڼل کیږي چې وایي دا د کتابي شاعري غوندې په زور نه جوړي ډېر بے سختګي پکښې وي او په فلبدي توګه یعنی د دوی ته چې کوم اظهار راسي یو دم دغه انګۍ دوی جوړوي آیا دغه ناوې چې کله کله د انګۍ وایي زر زرې جوړوي که نه پر دې فکر کوي بیا جوړوي
دا په ما دا یو په دا ځای کې دا هم نوټ کړه چې کله ناوې انګۍ ویله نو هغه به ودرېده کې بیا ته به دې پر څنګ ناسته بله خوندکۍ هغې به هغه جمله ودې تورو شوله بیا ما په دې باندې بیا سوچ وکړي بیا ما له دوی زه دا پوښتنه وکړله چې آیا د انګۍ د ناوې په کړه جوړ کړی وه دوی وایي چې یا دا د خوندې سره ناستې خوندکیانې سره ناستې ناوګي ناستې دا چې کله انګۍ جوړوي د انګۍ سر ونښلي دوی هم له دې سره بیا مرسته کوي دا ټپې مطلب دوی هم سر ورسمي دا کار کوي کردار جوړوي شی کوي نو دا په هغه کې د دوی د خوندکیانو د دې د خوندو هم حصه وي دا په یوازې ځان نه ولې چې د دې زه چې کومه انګۍ ویره سوله دا بله ټپه چې خوندکۍ ور وښوله نو زه به پوه شوم چې دا انګۍ په یوازې نه ده جوړ شوې
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تا خو اوس پر دې انګیو باندې څېړنه کړې ده ستا په څېړنه کې کم کتابونه له تا سره وو چې په دې سیمه کې انګۍ تر اوسه پورې کومو لیکوالو راټولې کړي دي او ته څه فکر کوي چې آیا د زموږ په سیمه کې اوس هم دې ته اړتیا شته چې آیا نورې خورې ورې انګۍ به هم په ولس کې وي چې هغه باید راټولې شي؟
ولې نشته. زه به په یوازې ما خو دا دوه کتابه د انګۍ غماله په لاس راغلي وو چې یو ډېر د وخته په دې باندې سیال کاکړ صاحب هغه په دا باندې ریسرچ کړی وو. هغه صرف انګۍ راټولې کړې وې. هغه هم هغه وخت دی کله استاد پته سوی وو د هلکانو په مرسته یې راټولې کړې وې. هغه نه له یوې زنانې سره لیدلي وو، نه د دې پس منظر وو، ده ته په صحیح معنا ور معلوم وو، نه یې دا تره مطلب تحقیق پکړی وو، او نه یې د یو زنانې له خولې انګۍ اورېدلې وه چې کومو سړیو وو. ده ته ما په ده په کتاب کې ډېرې دا رنګ انګۍ وو م ولیدلې چې هغه ماتې ګوډې وې. هغه انګۍ چې بیا ما بل ځای اورېدلې وې د هغو بکایا ایسه بیا ما سره رابرابر کړې وه. ما ټوله کړې وه چې باید دا خو په کتاب دا رنګ راله، دلته به له ما سفره وه، هلته به ماته ګوډه وه. دغسې بیا عبدالخیر ځلان صاحب چې کوم وخت په دې باندې یو کتاب انګۍ د نیمې نړۍ فریاد دا لیکلی دی. کار خې ډېر لوی کار کړی دی، ډېر ښه کار یې کړی دی، خو ده هم په خپله له یوې زنانې سره نه لیدلی دی، نه د له دې له خولې انګۍ اورېدلی دی. ده ته د ریډیو سټېشن د خطو په ذریعه الکانو یا که چیرې نجونې وې هغو هغه هم د ده په دا خپل کتاب کې دا اقرار کړی دی چې ما له د الک په نامه یو نجلۍ خط را لېږي یا که بیا داسې الکانو رالېږل نو ما دغه انګۍ سي. ده هم پس منظرونه چې دي له هغو نه دي اورېدلي او حقیقي هغه دغه ته نه دی رسېدلی. خو بهرحال ده راټولې کړې دي، مطلب یو دوه سوه انګۍ یو دوه نیم سوه انګۍ به ده هم ټولې کړې وي. اوس هم زموږ په علاقو کې ته دغه لا زیاتې انګۍ پرتې دي او ډېرې پخوانۍ انګۍ سي دي. هغه د دوی په کتابو کې بیا نه وي، هغه بیا ما یو ځای نه بل ځای داسې ماتې انګۍ لکه پخوا چې ماتې ټپې وي. ضرورتونه خو موږ ډېر شي ته لرو. موږ اوس هم که ټپه وګورو د ټپې په مقابل کې موږ انګۍ مغو مقدر تعداد کې ستاه مغو نه زړه ده. نو موږ دوه کتابه په لیکلي یا یو ریسرچ ما پر کړی دی. زه دا غواړم چې پر دې باندې د نورم ریسرچ وسي، په انګریزي کې د پوسي، په هر ژبه، په اردو کې د پروسي. موږ چې نورې انګۍ راټولوو دا خورې ورې، نو موږ سره یوه پښتو اکیډمي شته چې هغه کولی شي چې څوک دا کار کوي او هغو ته فنډینګ وکړي او هغو ته یو پروجیکټ یو دغه په لاس ورکړي او هغو ته خرڅ ورکړي، که څوک ریسرچ کوي له هغو سره مرسته وکړي او له دا هر ځای چې دي راټولې شي. زما اوس خو به نو په یو څو علاقو رسېدلی، په تمام بلوچستان خو زه نه یم ګرځېدلی. زه خو چې کوم علاقې وو ما ته را معلومې وي چې دلته شته، هم هلته ما ریسرچ کړی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
هنری آثار معمولا د هنری منطق په تله تلل کیږي. په ځینو بحثونو کې کله ناکله له لیکوال او شاعر څخه غوښتل کیږي چې د خپل تخلیقي اثر سپیناوی وکړي، خو له سپیناوي سره سره بیا هم اثر په تله او تول پوره نه خیږي. په دې کې دوه خبرې دي، یو دا چې هنری منطق په ځای او سم نه وي، او بل دا چې په کومه تله چې دا تول کیږي هغه تله دې تول ته نوي جوړه. په دې نقل کې چې اوسې اوري تخیل او هنری منطق داسې دی چې د سړي زړه تلویږي. ځوانان د داسې نقلونو تخنیکونو ته په پام سره ښې کیسې لیکلی شي. راځئ وږ به شو وږمې جبارخیل ته.
د چرګ چل. د اوړي سره ګرمې وه، هر چا له تودوخې شکایتونه کول او ځینو خو به د ملامتي ګوته نیغه لمر ته نیوله. دغه لمر سخت و قهراوه، دنیا ته یې اشاره واړوله، ځان یې پناه کړ. دنیا سړه او تیاره شوه، خلکو له لمره بخښنې وغوښتلې او زاری یې ورته وکړې چې راستون شي، خو هغه نه منله. مرغانو فیصله وکړه چې یو استازی تعین کړي او لمر ته یې واستوي. دوی چرګ خپل استازی وټاکه، لمر ته یې ور واستاوه. چرګ چې د لمر کور ته ورغی، د دنیا د خلکو مشکلات یې ور واورول. د یخنۍ یې ورته وویل او د تورې تروکمه یې ورته وویل چې دنیا پکې ورکه ده. خو دې خبرو په لمر باندې اثر ونه کړ. نیغ ځواب یې ورکړ، له ځایه به ونه خوځم، پل به در وانخلم، همداسې ښه یاست. چرګ په ژړغوني غږ ورته وویل، نو د دې مطلب خو دا شو چې ځمکې ته به په تکه توره تیاره کې ورځم او راته پټ ګیدړ به مې ژوندی تر ستوني تیروي. لمر ورته وویل، مه وارخطا کیږه، خدای مهربانه دی. چرګ ورته وویل، لمر لالا، که دې زما اذان واورید نو پوه شه چې ګیدړ را باندې حمله کړې ده. په دغه سی وخت کې میوازي مپریږده، خدای ته وګوره، ځان را ورسوه. المر سر وخوځاوه، ډاډ یې ورکړ، او چرګ چې د لمر له کوره راووت اذان یې وکړ. المر سمدستي د خلوت له خونې را بهر شو. ټول آسمان یې وکوت چې په چرګ وزر وغوړوي او لګې دړې وساتي، خو چرګ ځان پټ کړی و. له هغه وروسته هر سهار وختي چرګ اذان کوي. المر د هغه د ژغورنې په نیت له کوره راوځي، کره یې ورځ پسې ګرځي او چرګ ځان ورنه پټ کړی وي.
د تکړه شاعر عباسین یوسفزی د غورځنګونو په نوم د شعرونو ټولګه لس ځلې مختلفو نشرانو چاپ کړې ده. ښاغلی یوسفزی د تخلیق ترڅنګ د تحقیق په برخه کې هم قلم چلولی دی. د ښاغلی یوسفزی د شعرونو بله ټولګه الوت نومیږي چې په خپل وخت کې ډېره ستایل شوې. د ښاغلی یوسفزی سره زموږ همکار داود تپان مفصله مرکه کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
یوسفزی صاحب، ستاسو د ژوند او شاعرۍ زده کړو هر څه په اړه ماته شخصي معلومات سته، خو زموږ اورېدونکو ته به هغومره معلومات نه وي. ښه به دا وي چې په پیل کې ستا له پېژندګلوۍ را پیل کړو او په خپرونه کې ښه راغلاست هم درته وایو.
فارمش تپان صاحب، ډېره مننه. زما نوم عباسین یوسفزی دی. زه د دیر د ولایت په ادینزو تحصیل کې د ملکن په سیمه باندې زیږیدلم په کال 1928 عیسوي کې، او د هغې نه پس په وړوکوالي مې سبق ویلی په کلي کې. هلته سکول داسې ودانی هم نه وه. هلته د الوچو په باغ کې به ناست و، او چې جیمه به ونو زمونږ الوچو ونو کې به پاڼې نه وې، نو مونږ به نور ته ناست و، او چې وړی به نو د الوچو سوري ته به ناست و. بیا ورو ورو ودانی هم را جوړه شوه. د هغې نه پس لسم چې مې د کلي نه وکړ، نو بیا لاړم اسلامیه کالج پېښور ته. هلته کې هلته نه مې سوار لسم وکړو، بیا مې د وکالت امتحان پاس کو د خیبر لا کالج پېښور پوهنتون نه، او د هغې نه پس مې بیا په پښتو کې ماسټري وکړه، او نن سبا په اسلامي کالج پېښور کې د پښتو څانګې د رئیس په توګه خپل کار کوم.
دا خو د لنډ پېژندګلوۍ او د ادبیاتو سره د آشنایۍ په اړه راته ووایي، بېخي ترې را تېر شوي.
داسې د طوفان صاحب چې په زه په درېیم ټولګي کې وم چې په ما به شعرونه ښه لګېدل. په نصاب کې چې کوم نظمونه شامل وو هغه راته ډېر خوند مې راکاوه. زما سره یو بل ملګری و، مونږ به دواړو اکثر د هغې نقلونه جوړول، ټوخي ټخالې به م کولې، خندل به م. بیا تر دا سلسله تر اتم نهمه پورې، اووم اتمه پورې روانه وه. بیا مې خپل شعرونه لیکل شروع کړو. داسې وخت راغی چې خپل شعر به مې لیکو، خو ښکاره کولی مې ډېر نه شو، شرمېدم پې، هسې نه چې غلط مې لیکلی څوک را پورې ونه خاندي. بیا چې کله څه ملګرو ته زما پته وه، بیا چې زه اسلامیه کالج ته کله لاړم، نو دا حوصله او دا موقع ما له خدای پاک په لاس راکړه چې بیا به ما هلته په سټیج باندې خپل کلام وی. او دریس ته چې په وړمبیز لاړم، نو لاس خپې مې هم ډېر رپېدل او ډېر وار خطا وم. را سره دام یاره و چې یاره څه داسې سیز ونه وایم چې زما د رسوایۍ سبب ونه ګرځي، خلک را پورې ونه خاندي. نو بس دغه د شاعرۍ سلسله وه، روانه شوه. اول مې څه موده لږه غوندې په اردو کې هم شاعري کړې وه، خو بیا راته قتیل شفایي د اردو یو مشهور شاعر دی، الله دې وبخښي، هغه راته مشوره راکړه چې په خپله ژبه کې شعر لیکل په کار دي، او بیا خصوصا په هغه ژبه کې، په کومه ژبه کې چې بني آدم خوب ویني، خوب چې په کومه ژبه کې ویني، نو په هغه ژبه کې تخلیق کول زیات مناسب دي په نسبت د نورو ژبو.
مننه. ډېره نوې خبره مو اورېده. په هغه ژبه کې چې څوک خوب ویني، په هغه ژبه کې تخلیق کول مناسب کار دی. دا راته ووایي چې کله مو شعر وایه، کوم شعر وو لومړنی شعر چې ستاسو که درته یاد سي له سټیج مو ووایي؟
داسې خو راته نه یادېږي چې وړمبی کم یې وو، خو غالبا چې یو نظم ما لیکلی وو هغه وو چې خدایه دا څنګه قانون دی، خدایه دا څنګه دنیا ده. سدا سے غوندے مصر پکی و گلی ملی پکی چیر دا غریب سردا سے وہ لکھی او مالدار والے خوشحال دی او دا سے غوندے نہ سے احتجاجی غوندے ترقی پسند رنگ لرون کے کلام او اس را تو پورا نیا دی گی بل دادا جی پتگا وق کی زمون چی سمر شاعران و آگی با په مختلف رسالو په ټلویزیون او ریډیو باندې چې سوي نو هغه به مال ډېر زیات خوند راکو او پای کې خصوصا طنز او مزاح زما ډېر خوښېدله نو طنز او مزاح مې په شروع کې اوسو شعرونه لیکلي خو بیا مې ښکار نه کړل ما هسې نه چې د مزاحیه شاعر په حیثیت مشهور شم نو بیا به ځان خلاصولی نه شم نو طنز او مزاح ډېر ګران کار دی
تاسو ویلې چې دا ډېر ګران کار دی په ادبیاتو رشته کې تاسو ماسټري کړې ده او زمونږ او ستاسو خبرې به ډېر هغه اوریدونکي هم اوري سي هغه به مبتدي لیکوالي یا به شاعراني د دوی دی ودې لپاره د تا تجربې څه دي مثلا څنګه کولای سي یو ادیب په پړاو په پړاو ودو کی او ذهني انکشاف وکي
شعر چې د طوفان صاحب دا قدرتي ملک ده دا هر چا سره نه یو نه خدای پاک هر چا لور کوي دا چې الله چاته د شعر لیکلو صلاحیت ورکی نو دا غي نه پس دل پکار دی چې څومره جوړه مطالعه وکړي خپل کلاسیکی ادب چې دی خپل عالی ادب چې دی هغه ولولي دا غي نه علاوه په کوم نور ژبو چې پويږي هغه ژبو کې دی ادب ولولي د دې نه پس دی د ادب نظریات او نظام خبر کی چې ادب مقصد څه دی ادب د څه لپاره لیکل کیږي په دې کې کمی نظریه چې دی هغه زیاتې غوریزي دي کمی نظریه چې دی هغه نه دی غوریزي کمی متروک دي کمی په ژوند کې خلک اوس استعمالوي نو مطالعه ډېر بې کچه ضروری ده او چې کله څومره دی په ادبي محفلونو کې کینی او تنقیدی زده کړه کیږي د تنقیدي اجلاسونو کې کینی پای کې ګوري چې یو فنپاره خلک څنګه سنجوي یو فنکار خلک فنپاره خلک څنګه تشریح کوي دا غي کره کوټه څنګه معلوموي نو چې دغه تنقیدی لارو چارو نه دی تیر شي نو دا غي نه پس یو وخت داسې راشي چې دته دا احساس وشي چې ښه ادب شهده او چې خادب دې او په جنونو بیا دې خادب تخلیک کول هم شي
په تخلیک کې ستونزې هم موجود دي په اوسنۍ پښتو ژبه کې کوم تخلیک مونږ ګورو د لر او بر د پښتنو ترمنځ دواړه تخلیک کې توپیرونه موجود دي د توپیرونو د لمنځه تلو لپاره څه کول پکار دي
په کار خدا د شي زمونږ یو مرکزی املایي اول خدا د شي د باړګلې املا چې کله جوړ شوی و نو هغه د دې لپاره جوړ شوی و چې د افغانستان د کوټې او د پښتونخوا اوسیدونکي ټول په دې پوه شي چې هغې دغه مرکزي لهجه باندې په دغه مرکزي املا باندې ورسي نو هغه مرکزي املا خو تقریبا شته یو ټکی نیم یو توری نیم دی چې د هغې دغه شته فرق شته نور پاکه ده بله تر څو پورې چې فکري او فني خبره ده نو د هغې دپاره چې څومره ډېره ناسته پاسته د یو بل سره کیږي او څومره ډېر تګ راتګ کیږي هغومره به زیاته فایده کیږي او مونږ دا ګڼو چې په افغانستان کې د نثر په میدان کې خصوصا د څېړنې په میدان کې چې کوم کار شوی دی نو دا کار هلته نه دی شوی دلته ډېر د اعلی معیار څېړنه شوې ده اوس لږ ډېر چې کله په اکیډمیک لیول باندې یعنی د یونیورسټو کې په پوهنتونونو کې هلته د ایم فل او د پی ایچ ډی طالب علمانو چې کومه څېړنه وکړه نو هغې معیار لږ نسبتا ښه دی خو بیا هم د افغانستان د څېړنکارانو معیار ډېر اوچت دی تخلیقي ادب چې دی پای کې زما دا خیال دی چې د لرې پښتونخوا خلک زیات ښه دي اغي تخلیقی نثر او تخلیقی نظم هټول تخلیقی خود دی چې کم لیکل دي نو اغا په تخلیق کې زه غنم چې د لری پښتونخوا خلک زیات تکړه زیات کار کړی دی او په افغانستان کې په سیړنه کې په تنقید کې ډیر مهم کار شوی دی او دا کار جواب چې دی هغه نشته نو په کار دا چې یو بل سره ناسته پاسته نو په دې کې به رو رو یو بل سره په یو مرکزی غوندې رنگ به پیدا کیږي او دغه مرکزی رنگ به داسې یو بل سره به پوهیدلو کې ډیر اسانی وي
د شاعرۍ نه یو ګام مخکې څېړنې ته راغلو خو ګډې وډې پوښتنې د دې په خاطر کوم چې اورېدونکي هر هغه څه چې په زړونو کې مو دي هغه راسره واوري دا راته ووایي چې کله د شعر ویلو ته پیل وکړه بیا د
شیر څنګه پس تر دې دمه راورس او اوس چې ورتلې په اباسین اوس کوه پهلوانی اوس خلک پهلوانی ته هڅه دا څنګه
نو شاعرانه تعلق خو دا هر شاعر حق ته چې وي بل دا چې دا عجیبه خو نه خبره ده دا کم مزل چې ما ادبی کړی دی غالباً داسې پنځه دیرش کالونه زیات مزل دی نو په دې دوران کې ما کوشش دا کړی چې زه زده کړه وکم اوس هم زه د زده کړې په مرحله کې ما ځان استاد ګڼل یا ځان ماهر ګڼل چې دی دا چرم زما په تصور کې نه دي راغلي په ذهن کې مې دای چې څه دې زده کړي دي هغه خلکو ته ور ورسوه او شاعري خو داسې ده چې دا الله پاک هر چا له څومره ورکوي دا د الله په لاس کې دی کې د بني ادم هیڅ اختیار نشته نو بس شاید چې خدای پاک دا غواړي چې زه دا ووایم چې ورتلې په عباسین اوس کوه پهلواني
مننه عباسین صاحب اوس دې یو ښه غزل نوی غزل کرته وای
نو دې وخت کې چې سره ته یاد شو به ته وایم سدا سے مات گڈ شیر نمات ہوئم چسا یادی گی دے و غزل دو یو خدا دے چھ ستا پا خائست با یو بہیر جوڑاوم یاد ساتا ستا پا خائست با یو بہیر جوڑاوم یاد ساتا دا دی خپل درد دا تصویر جوڑاوم یاد ساتا او زما عظیم بابا جانا دا خپل سر پا بیا زما عظیم بابا جانا دا خپل سر پا بیا دے پختنو لب تقدیر جوڑاوم یاد ساتا او د چا کو سکی بے دا سے بے نوا نہ پریدم د چا کو سکی بے دا سے بے نوا نہ پریدم خپل ہر ارمان لب زنجیر جوڑاوم یاد ساتا استا پپڑونی میں قسم دے پختنے محبوبے استا پپڑونی میں قسم دے پختنے محبوبے استا د دشمن کر ویر جوڑاوم یاد ساتا دبل غزل یو سو شیر نه دیږي چې زما د زړه او ستا د اننګو رنگونه یو دي زما د زړه او ستا د اننګو رنگونه یو دي ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنگونه یو دي او ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچا اولاد ده ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچا اولاد ده د خاورې او د ټولو پښتنو رنگونه یو دي او پچو کې پیو یو ته څوک وي څوک جنکی چې وختو کې اچي پچو کې نه کم سیشتا نه شملا نه گیر بریت پچو کې نه کم سیشتا نه شملا نه گیر بریت دا سوشو د پیغلو او ظلمو رنگونه یو دي او آخری شعر دی چې زما د وطن خلک یې تمیز کولای نشي زما د وطن خلق یې تمیز کولای نشي د زنو رهبرانو او د غلو رنگونه یو دي
ډیر ښه ډیر
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د مزدور په نوم اخبار چې د کارګرانو د ټولنې لخوا چاپیږي د څه ځنډ وروسته خپله نولسمه ګڼه چاپ کړه د مزدور اخبار چلوونکي وایي غواړي په راتلونکي کې په همدې نوم رادیو ولري زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټولنې له مشر سره مرکه کړې ده پام مو ورته راړوم
ډاکټر صاحب محترم که په لومړي سر کې تاسو راته ووایئ چې د مزدور محلنۍ اخبار چې چاپیږي له څه وخت راهیسې چاپیږي تر اوسه پورې څو وارې چاپ شوی دی
د افغانستان د خوارکښو مزدورانو سراسري اتحادیه په 1990 میلادي کال کې تاسیس شوه او د نورو فعالیتونو ترڅنګ مزدور اخبار په فرهنګي برخه کې منځته راوړو چې دغه اخبار په 1990 لمریز کال کې لومړنۍ ګڼه د دې خپره شوه چې تر اوسه تقریبا دا زمونږ استاسي پر مخ چې کومه پرته ده دا 1990 ګڼه ده او موږ کوشش کوو چې اوس دا محلنۍ میاشتنۍ 15 ورځنۍ او هفتنامه
په دغه ورځپاڼه کې کومو مطالبو ته ځای ورکړل شوی دی که د محتوا په اړه راته ووایي
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خوارکښو مزدورانو سراسري اتحادیه تل د خوارکښ زحمتکش او کارګر د حقوقو لپاره کار او فعالیت کوي. دغه جریده چې د اتحادی فرهنګي بخش کې د تحریر د هیئت تر نظر لاندې خبرېږي، په دې کې د کارګرانو هر اړخیزه حقوق، د کارګرانو ټوله محتوا، د کارګر خواریکښ او زحمتکش حقوقو ته ځانګړې شوې ده، او مونږه کوشش کړی دی چې هغه ستونزې چې کارګران ورسره لاس او ګریوان دي او هغه فعالیتونه چې دغه اتحادیې ترسره کوي د کارګرانو مخې ته ورسوو، او د هغه ستونزو څخه نړیوال او هغه خلق چې د کارګرانو پورې تعلق لري او د کارګرانو د حقوقو په اړه باندې په نړیواله سطحه باندې کار او فعالیت کوي، د هغوی سترګو ته کوو او د هغوی فکر د خپلو کارګرانو ستونزو ته راوړو.
دغه اخبار ته اوس په کومو سیمو کې رسیدګي کېږي؟ آیا نورو ولایتونو ته هم دغه اخبار پراخه شوی دی؟
دا اخبار خو افغانستان شموله اخبار دی. مونږ په زیات وخت کې کوشش کړی چې د افغانستان مختلفو سیمو ته ولیږو، خو په اکثر مواردو کې د امکاناتو د نشتون له امله، تاسو ته معلومه ده چې دغه اتحادیه په خپلو مالي امکاناتو باندې پرمخ ځي تر اوسه، او دغه اخبار هم د دغه اتحادیې فرهنګي برخه ده، په خپلو امکاناتو پرمخ ځي، خو مونږ کوشش کړی دی چې دا د افغانستان لرې پرتو سیمو ته، حتی شمالي ولایتونو ته، د افغانستان جنوبي ولایتونو ته، په مشرقي کې په ډیرو مواردو کې مونږ کوشش کړی دی چې په مرکز کې خبرېږي او د خلکو لاس ته ورغلې ده او مونږ ته خبر شوي.
که په وروستۍ برخه کې دا راته ووایي چې په راتلونکي کې ستاسې پلان څه دی تر څو د مزدور دغه محلنۍ نوره هم غني شي او پراخه شي؟
مونږ نظر لرو، تاسو ته زه یادونه کولای شم چې د افغانستان د خواریکښو مزدورانو سراسري اتحادیې په فرهنګي ساحه کې یوازې په دې مزدور اخبار مونږ باید متکی نه اوسو. زمونږ پیشنهاد او خواهش دی او غوښتنه او همداد او کوشش هم همدا دی چې مونږ د کارګر غږ تر عنوان لاندې باید یو په ملکي سطحه باندې او په نړیواله سطحه باندې یو راډیو ولرو. خو د اخبار د غني کولو لپاره تاسو ته معلومه ده چې مونږ په خپلو امکاناتو دغه پر مخ وړو. مونږ کوشش کړی دی چې هغه مضامین او هغه مطالب او هغه قلموال ځان سره رانږدې کړو او د هغې همکاري واخلو، تر څو دغه اخبار چې نن زمونږ استاسې تر مخ پروت دی، دغه اخبار چې اوس محالنۍ ده، مونږ کوشش وکړو چې د امکاناتو په لاسته راوړلو سره دغه 15 ورځنۍ هفتهنامه او نور هم رالنډ کړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو